ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبري غړې زیاتره وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف وطن ته د جلاوطنۍ نه پس ستنېدلی په دا غاړه باندې قانوني او سیاسي اړخونه باندې به هم درته تازه حال درکو خو له هر سمخ کې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف سلور کرنے جلاوطنۍ ورستو پاکستان ته رسیدل ملګرو ملتونو یو دل بیا په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه وباسي حماس ډلې دو امریکایي يرغمل شوی مرمنې خوشی کړي بل خو د اسرائیل وزیر اعظم تر بریا پورې د جګړې ژمنه کړې او د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې سلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 20مه پاکستان ته ستنېدونه پس خپل پلرنی ټاټوبی لاهور ته رسیدل نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسید او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ د پاکستان ټلویزیونونه خایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به ورځي دا مهال په دغه جلسه کې په سټیج د هغه لور او ورور شاباز شریف او نور مرکزی مشران ناست دي نواز شریف نن په دوبۍ کې پاکستان ته ستنېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حالاتو سمولو قابلیت لري
نہ خبر سم ده چې حالات مو په خپل خراب کړی دي او دا به په خپل سمو کچری په خپل خپو ودریدل غواړو نه دا کار به هم په خپل کو بل سو بنه راځي چې مونږ راپور تکړي
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت د توشخانی په مقدمه کې د نواز شریف د نیولو وارنټ تر درې ورځو ځنډولې ده د یاد عدالت جج محمد بشیر دا پریکړه د اکتوبر په 19 هغه ورسته وکړه چې د نواز شریف وکیل مصباح وویل چې د یادې مقدمه اوریدنه د اکتوبر په 23 ده نو نواز شریف به ورته حاضر شي جج محمد بشیر وویل چې که نواز شریف پر دې نیټه عدالت ته حاضر نه شو نو نوره کاروایی به ورسته پر مخ وړي د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارس نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي ده وویل چې دوی د افغانانو تر څنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته یې استنوی بل پلو د پنجاب د کورونو چارو وزیر عامر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکل شوی وخت تر ختمېدو وروسته بعد نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیلوي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشت ورکړي چې له دې ملک ووځي د پاکستاني حکومت د دې پریکړې پر ضد د ملک په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زوره له هیواد نه وباسي د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیال ویان فرحان حق بیگا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د حساسیتای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه وستل شي د زیاته کړه چې په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور استانه نه کړي فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او وباسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزا کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د جمعې په ورځ دوه امریکایي یرغمل شوي خوشی کړل حماس ډله چې د غزې په تړانګه کې واکمني کوي د جمعې په ورځ یو کم 60 کلنه امریکایي جودیت تایرانان او د هغې 10 کلنه لور نتالی کنان چې د اکتوبر په 8 د اسرائیل په سویل کې د دوی په برید کې تختول شوی وو خوشی کړل. رویټر خبري ایجنسی یو وخت سپور کړی چې پکې دوه میرمنې خودل شوی چې غیر چارپیرې درې اسرائیلی عسكر دي. نتنیاهو د جمعې په شپه ناوخته بیان کې وویل چې د دوی دوه برمته شوی کور ته رسیدلي دي او د نورو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. اسرائیل د پلان شوی ځمکني یرغل لپاره غدي ته نږدې ټانکونه او سرتیري ورغون کړي دي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر 9 راهیسې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وجې په غزا کې د وژل شو کسانو شمیره 3315 ته رسیدلې او 4615 تنه ټپیان شوي هم دي. د روغتیا وزارت ویلي په وژل شو کې 1,650 ماشومان او 9,650 ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوه لوبې روانې دي. لومړی لوبه د نیدرلند او سریلنکا ترمنځ روانه ده. په بل هغه کې ساوت افریقا په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 399 منډې جوړې کړي او اوس به انګلینډ دغه هدف ته ځان رسوي. انګلینډ اوس بیټنګ روان کړی. د مشال خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مدرته وړاندې کول. دا خبری ګړای دو په دې خبری ګړای کې زیات وخت به مونږه د مسلم لیگ نواز رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د 4 کاله جلاوطن پس هیواد ته راستون شوی هغه وخت به هغه ته ورکوو. که تر پای را سره پاتې شوی دا ځینې مهم مطالب به هم وری. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ته د ستدیندو نه مخکې په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل،
قوم کو معلوم ہونا چاہیے خربوں روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
په پاکستان کې د ولسی وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه باندې یو عدالت نوټس اخیستی دی.
او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کوم یو نظام روان دی او دا غو چکم یو تقسیم دی ډیر واضح. دا خپل تشویشناک دی.
په خیبر پختونخوا کې د 2 کالو تیرېدو باوجود تر اوسه پورې د ښځو باندې د کورنۍ تشدد په اړه کمیټه په ځلي توګه نه دی جوړې شوې. یو وکیل په عدالت کې عرضی کړې ده. دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی خبری غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یم اسحاق امیری هم را سره دی. د جمن سره سم ورزو لاهور تا زمونږ همکار طاهر جمیل دا محل په لاهور کې موجود دی او د پاکستان مسلم لیگ نواز رهبر او د دې ترڅنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته رسیدلی دی. سہالات دی پزما ک باندې طاهر جمیل لوردو طاهر ستړی مشي. دا محل په لاهور کې دا یو ډیر لوی سیاسي غونډه یا سیاسي شو دا. سہالات دی پزما ک
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا لاهور کې ډیره موده بعد یو دسه اکټیویټی دا دسه جلسه دا غونډه دا او دې کې او چې موږ دا هو چې د مسلم لیگ نون تر وسه پورې لاہور کې ټول کې غټه دا شو دا نو دا به اس غلط بنئ. د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې 4 کاله بعد نن خپل وطن ته پاکستان ته هیواد ته راستون شوی دی. لومړی هغه تاسو به د اسلام آباد ایئرپورټ ته راغلی. هلته 100 ساعت کې قانوني ټیم او قانون عورت وک اغه نه پاس لاہور نړیوال علامہ اقبال نړیوال وای ډګر تراله او اغه دینا په هلیکاپټر کې اغه شای کله ته د وخر رسیدل. شای کله د جلسې ته څنګه کې دا کلا دا جلسہ ګریټ اقبال پارک کې دا او د پسنګ کې شای کله کې نواز شریف د وخت موجود دی. الته د ماخام الته منځوک ال د پارټي کم نور مشران دی خپل حکم د ضرورت شباش شریف خوانه وزیر اعظم اغه د اساکدار او نور کم مشران دی پارټي سینیئر کسان دی اغه سره الته منځوک او لک سات بال ته دمکی وغه نه پس با د جلسہ گاہ ته سخت سکیورټی کې ګریټرک بال پارک ته راځي.
طاهر کدار ته وای چې کمی داوی کیږي یا مونږ چې کم په ټلویزیونی سکرینونو باندې مونږ ګورو، نو آیا واقعي لاهور د مینار پاکستان دغه میدان دغه دغه پورا ځای دا ډیر لوی دی نو تاسو غنئ چې واقعي په دومره زیات شمیره کې د مسلم لیگ نواز کارکونکو راغلي دغه جلسې ته؟
جی دوی چې کوم دعوی کوي دا غداو به لک سات پس پورې ځکه پته لګي او د دې وجوهات دا غدي چې اوس پورې لاهور کې مونږ ډېرې غاټي غاټي جلسې لیدلې نور پارټي ګوندونو م نور کم سیاسي جماعتونه دي هغه هم غاټي غاټي جلسې کړي او چې لګ مونږ ډېر شاته لاړ شو نو بنظیر جلسې هم دلته وي بنظیر شهید پوخانی وزیر اعظم نو لاهور کې ډېرې غاټي غاټي شوګانې شوي خدا هم د نون لیگ په اړه چې مونږ خبر خو نون لیگ دې نه مخکې لاهور کې داسې شو نه دا کړي نور جلسې خوشي وي دي دا مونږ پاکستان لاہور د تاریخ غاړه جلسه نشو ویلې خود نون لیگ تاریخ ټول کې غاړه جلسه ده نون لیگ مشران دا داوی کوي کم سي دریال ته انتظامیا ده چې سلوی غذر صرف التا کرسی التا لګی دلی دي او دین علاوه خو هغه داوا ده چې دا قصبه کسان با او کم پلویان دا به لکاو کې برازي او نه صرف د لاہور نه دي دا کسان کم جلسه لراغلي بلکې د نزي نزي نورم چې کم ضلع دي نور ولس پلې دي دین علاوه نور صوبې چې کم دي
طاهر کلن
راغله
کلن ونت راته وې امنیتی صورتحال سده د پاکستان پولیس یا د دې ترڅنګ د لاهور چې کوم نگران حکومت ته د دې جلسې لپاره د امنیتی په حوالې سره څه تنظیمات کړی؟
جی بالکل دې جلسې چې کله اعلان وشو تقریبا یو هفته مخکې د دې جلسې انتظامات روانو او د نون لیگ کسان په بدل تر اصل د جلسې انتظامات هم کول جلسې تیاری کېدل خو دغه سره سره کم دا کم ضلع انتظامیا دا کم ڈی سی کمشنر او د کم پولیسو کم مشران دي پولیسو کم افسران دي ڈی آئی جی آپریشن با وختن په وخت مزید لورته او کنه نه من خبرو کو نن هم دلته لز زره پولیس افسران دلته په ډیوټي منه تعینات دي لز ایس پی دي پینځه دیش ڈی ایس پی دي لغ نه علاوه پینځلس ٹریفک وارڈن هم دي چې دی ٹریفک کم خوا او شا کم دغه ٹریفک نظام دی هغه سنبھال کړی دی شپاړس پارکینګ مقامات هم ساز کړی دي نو ډېر لوی توګه منه دلته کم سکیورټي او امنیت انتظامات دي هغه دلته شوی دي. جی
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو طاهر جمیل برا سره په نور خبرونو کې هم او دغه جلسې او د دینه پس جلسې ته به د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورزی او هغه چې په خپل وینا کې سوی دغه پاړه به درته معلومات درکو. مونږ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار طاهر خان دی سیاسي شنون کې دی په دې سیاسي پرمختګونو د نږدې نه نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي تاسو به هم ګورئ چې په مونږ په سکرینونو ګورو د دینه مخکې دوبۍ نه چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف الوتکه کې سوریدو نو هغه بیا دا خبرو کې چې حالات خراب کړي مونږ هم دي مونږ به بیا خکو. تاسو څه ګڼئ د نواز شریف راتګ د پاکستان سیاسي سیناریو یا سیاسي منظرې د پاره څه اهمیت لري؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې زیات اهمیت خو په خپل د مسلم لیگ نواز ډلې لپاره دی او ځکه چې هغوی ته په انتخاباتو کې خپل مشر چې دی وته رهبر وي اوس هغه راغی او هغه شخصا موجود دی او د مسلم لیگ نون لپاره خو یو ویل شي چې د هغې لپاره یو حوصله د هغې یو بنیاد دی ځکه چې په پاکستان کې د شخصیت او په سیاست کې یو رول پاتې شوی دی او یو رول دی او یو رول به وي هغه له اثر خو. لیکن تاسو وګوره د نواز شریف لپاره ډېر لوی چیلنجونه مخې ته دي او په هغه کې کوم وګورو د پنجاب سیاست ته په ماضي کې تاسو وګوره مسلم لیگ نون نواز شریف په خپل درې واري حکومت کړی دی خو که تاسو وګوره نو د هغه حکومت بنیاد پنجاب وو او دا خو پاکستانیان نم پی جنی تاسو په دې باندې ډیر خبر یې چې خیبر پختونخوا ته وګورو یا بلوچستان ته لاړ شو یا سند ته لاړ شو نو هغه رخنی خو د مسلم لیگ نو هغه سیاسي حیثیت تل نشته البته ماضی کې اتحادیانو سره جوړ کړی دي حکومتونه نو د پنجاب کو تاسو وګوره په سیاست کې ډیر لوی بدلون راغلی دی او بیا که مونږ لاړ شو
طاهر خان لکه تاسو مقصد دا دی چې یاره دوی به کوشش کوي چې مونږ کم سیاسي کیپیټل یا سیاسي ذخیره بایلو دي د هغې د واپس اخیستو لپاره به نواز شریف د خپل ګوند لپاره کار وکړي. طاهر خان که مونږ نورو اړخونو ته لاړ شو آیا تاسو ګڼئ چې یاره نواز شریف وایي چې دا حالات به مونږ ښه کوو دغه ګوند هم دا دعوه کوي چې داغه لورم بار بار وای چې پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شوی پاکستان کې سیاسي استحکام او پاکستان کې اقتصاد خو نو تاسو غنی چې نواز شریف راغو هغه به داسې یو بیانیه سره داسې یو نوی ستراتیجی سره را برسی رشي پراتون کې وختونو کې چې د پاکستان دغه مشکلات به ختم شي
ګوره دا خو به زما خالي وخت ځکه چې که اوس دا وخت مونږ وګورو چې کله د نواز شریف د کشر رور شهباز شریف وزیر اعظم وو د اتحادي حکومت مشري کوله نو لکه یو عمومي تخلق خفغان وو پاکستان کې چې اقتصاد کمزور وو ګرانی وو او ظاهر خبره ده پاکستان باندې سر غوتسته یاد دي چې کله به د مریم نواز نه تاسو شو چې لکه مشکلات دي خلکو سره مخامخ دي او روزګار نشته او ګرانی ده هغه به چې دا خو زمونږ حکومت نه دی کنه دا خبره نه مانه مانه دا چې هغه نه احساس کړي وا لیکن خلک خوب هم دغه چې نواز شریف روړ ته شهباز شریف نو بهرحال مشکلات هغه ته مشته ځکه نن چې پی ټی آی کله تحریک انصاف خپل رد عمل ظاهرو د نواز شریف پر اطلو باندې نو دغه بیان یو ما کته په هغه کې زیات مین فوکس اقتصادي معاملو ته هغه خدا خبره کوي چې د نواز شریف وخت کې لکه د مسلم لیگ نور په حکومتونو کې اقتصاد د مشکل سره مخامخ خو ځکه دی آی ایم ایف ته ورغلی وو او لکه نور مغی ډېر وکړي نو بهرحال اوبه کتی چې ځکه پاکستان اقتصاد او معیشت زما خیال چې دومره اسانه به اوس نه وي چې هغه د نواز شریف لپاره او بل خو خدا ده چې نواز شریف آیا په انتخاباتو کې هغه چې کوم امید سره دی راغلی دی هغه رنګ دې ترلاسه کړي چې ځکه ګوره دا وخت کې میدان نواز شریف ته خلاص دی
صحیح طاهر خان یو لنډ خبره کراته وکړي دینه پس بیا زمونږ قانوني پوه دی نور عالم ایډوکیټ صاحب هغه سره به قانوني اړخونه باندې خبرې کوو خو طاهر خان اخیرنه خبره پوښتنه مې داده چې تاسو ګڼئ چې نواز شریف په پاکستان کې تر ډیرو مدو تر دا تیر دوه درې کاله سیاسي عدم استحکام او د ګوندونو ترمنځ هغه موږ ته پولرایزیشن یا ډیر تاوتریخوالی ډیر حد پورې تاسو ګڼئ د واپسي سره به په پاکستان کې د سیاسي چې کوم معاملات دي د استحکام طرف ته روان شي هغه یو زیرک سیاستدان دی سیاستدانانو سره تعلقات دي څه غني
ګمان نه کوم چې دا کارو شي ځکه کتری کې انسان به یو طرف ته گذا اخو له مخالف دي لیکن تاسو ګوره چې کله د نواز شریف ذراتلو خبره وشو بیا په کوم انداز کې دلته ګوره د نن سهار نه ګورم په ټلویزیون باندې سره ډبل یو موضوع د سره شتنه او تاسو ګوره د پیپلز پارټي د کلک اتحادی او پتی حکومت کې لیکن د بلاول بټو خپل بیان راغلی دی پیپلز پارټي د چیرمن د نور مشرانو بیانونه راغلی دي چې دا غي دا یو دعوه ده یو نظر دی چې د نواز شریف ته یو خصوصي حیثیت ورکول کیږي اسانتیا ورته برابر شوي یو فرصتونه ورته برابر شول نو اغیم په دې باندې ډېر اعتراض کوي نو لکه تاغه مسالې دي چې ګومان کوم
او اغیدا وای په خپل بیانونو کې طاهر خان اغیدا وای په خپل بیانونو کې چې دا اسانتیا هغه تاسو ورکي
دا خوګوره دا خدل تر پاکستان اوس خبردار دي دا کار سوګنو وی لیکن د پاکستان خلک اوس په هر شی باندې پوهیږي کو سوګ دا خبره کوي کاغه ریاستی اداري وی کاغه سیاسي مشران وی چې موږ په خپل په خوا په شان په تقریرو باندې د خلکو ذهن بدل کو زما خیال دا به اوس مشکل زکه وی چې یو خو سوشل میډیا دا خلک نسبتا سیاست کې او بل ځوانان راغلي دي نو هغه هر شی
طاهر خان دا
هغه خونوم نه خو تاسو په تر چې دې مراسم
ډېر ډېر مننه باسي خوشاله شه اوریدونکو تاسو مشال دي او ته وګي وړي د مینا پس راځو
دا مشال رادیو
زما شالې ریو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو اب د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی او قانوني پوه دی نور عالم خان اډوکیټ صاحب را سره د ټلیفون د لارې راغلي دی نور عالم صاحب سلامونه احترامات سړي مشي په خیر راغی
ډیر ډیر مننه دې ډیر خوان یو کې تاسو په ترو باندې مونږ چې به اوریدونکو ته دې خبر رسول شو
صحیح نور عالم صاحب چې کوم د نواز شریف به حیثیت سیاستدان دغه پر رد چې کوم قانوني مقدمه جوړې دي مختلف مقدمه دي په احتساب عدالتونو کې دي په خوا د ډیرو عدالتونو کې په دې اړه باندې څه فیصله نه دي شوې تاسو څنګه غنئ چې د نواز شریف واپسای نه پس هغه ته کوم واقعي قانوني مشکلات شته
دا د چدمنګ په ملک کې چې دی قانون چې دی د خاص خلکو په اختیار کې دی چې هغه او وړي نو حالات یو شانتي شي اوس دا په خوانه و د اعظم او دا پانامانا اقامه ترالو او بي اي چې دی وزیر اعظمي ختم شو او دومره په هغه شو چې مختلف کیسونه په جوړ شو دا هغه سره او چې دی د پاکستان نه چې دی لګل او او ساڑھے نو سال بعد رالو نو آگے کی خود اپیل لو کڑے آگو
سلور کر
دے جی اگم مخینے خبر در تک
آو جی آو آو صحیح
آگا چی دے دبانی عمر قید سزا ختلے وا
آو جی
چی مو عمر قید سزا ختلے وا آگا عمر قید سزا چی دے اگے دا پارا سپریم کورٹ کے بین جوڑ شو آگا دے عمومن چی دے چی یور ادم لیٹ شی
جی
نو هغه چې دی ایکسپلینیشن ورکې وجه بخې چې ولې د لیټ شوم دی ساڑھے نو سال پس سپریم کورٹ ترالو او هغه هرته یہ ختم شو بیا و ارادم جوړ شو نو اوس چې دی موجوده چې کم حالات دی دی کې د ته سزا ملاو شوی او په اقام په هغه کیس کې او په د باندې نور چې دی پینځه کیسونه دي خو بیا په هغه وخت کې چې کله د هغه وخت وزیر اعظم سره چې دی د یو شو خبره وشوه ډیل وشو این آر او وشو نو بیا چې دی های کورٹ هم چې دی د ضمانت خارج کړو او سپریم کورٹ هم چې دی د ضمانت خارج کړو دوه تویلو چې د بیمار یم هغه چې دی
نورالم صاحب معافی غواړم د عدالتونو یا د عدالتونو د کنټرولولو یا د عدالتونو د یک طرفه یا بې طرفه کیدلو باندې به کومګه د دوی په مقدمو د هغه په سټیټس خبرو کو نو څنګه به چې د دې موجوده د پر رد چې کومه مقدمه دي د هغه سټیټس څه دی آیا د ته بس نقصان ورسید د دې د وجه نه
نا موجوده حالات چې کوم زه ګورم به حیثیت یو قانون دان
جی
نو دا د چې د سره چې کوم یغه شوی دی زمونږ یو پولیټیشن هم په دې یقین نه لري چې د عوام په ووټ باندې ماته اقتدار راکړي کې دی شي یا چې دې په اقتدار کې راتلی شم یا د الیکشن په ذریعہ باندې د اقتدار کې راځم دا ټول چې دی وایي چې لابینګ کم کیږي اگر لابنگ چې د چا مضبوط وي نو هغه سړی چې دی راځي اوس چې کوم فیصله شوی دا نو راتلونکي دور کې به وزیر اعظم چې د لور به مریم نواز به دی به آئنده چې دی د پارټي مشر خو به خو دی به وزیر اعظم نه جوړیږي اوس چې کوم موجوده حالات دي هغه د کم وخت نه ډیسیژن شوی چې کم یو ډان لیگ چې کوم ایشو جوړ شوی و اغه کې د اغه فیصله شو وا چې را دا بچ دي ستا چې دي چې کومه لور دا اغه بچ دي مشرې ترا دي او ته بچ دي یو طرف تکي کې د پاټې مشرې به در سره نور بل سر دي چې کوم حق پورې دا کې سونو یغه دا نو تاسو وګورئ چې کله چې دي زمونږ محسوس خلک دي یا لابي چې دا اغه چې کله هم چې دي د چا پیغمبر خلاف یې شروع شي نو بیا کې سونو بیا واپس راوځي بیا چې دی یو پولیټیشن ته وایي چې په دبانې پلانې کې سونو جوړ کا اگر چې کلا د اقتدار نه اخوا کیه بل راولي نو هغه ته چوتي تر اگیر
کا صحیح نورالم صاحب
په ملک کې چې دی لیډرشپ پکار دی او لیډرشپ د مونږ ډیر کمې دی ولې چې اغه د قوم او د ملک په ووټ باندې یقین نه لري چې پدې باندې مونږ راتلی شو یا په تقریرو باندې یا په اسمانه
نورالم صاحب ډېر ډېر نورالم صاحب
سیګنل ورکی
جی 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 ډېر ډېر مننه نورالم خان صاحب
ټیکلا ګرین سیګنل ورکی نو بیا دی راځي
صحیح ډېر ډېر مننه نورالم خان صاحب بابات شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د نواز شریف د واپسای په صورت کې دغه دغه موضوع سیاسي او قانوني اړخونه متوسطه وړاندې کول آباد شي او یو وړی د مینا پس راځي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګی او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز شریف قائد نواز شریف درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی د هغه ګوند هیله مند دی چې راتلونکي انتخابات وګټي نو نوموړی به پاکستان له روانو اقتصادي ستونزو وباسي زموږ همکار بوریوال کاکر د نواز شریف سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده راځي چې دا وو
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پونتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګری لتر لاسه کول ورسته لومړی کاروبار او بیا په 1960 کال کې سیاست تمخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل شو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1971 څخه تر 1975 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1915 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوریت اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 23 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړی ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه لواک لري کړ. خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار لکبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 تر سره سویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم شو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د ډسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره سویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر ووسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره سو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیز جرګه غیب په 23 اکتوبر په پودی عدالتونو کې د ملکی وګړو خلاف مقدمه پر ضد د درخواستونو اوریدنه کوي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لېږلې.
د پاکستان سپریم کورټ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې په بازي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو چلولو خلاف ورکړل شوی دي. د سپریم کورټ د کاز لیست تر مخه د درخواستونو اوریدنه به د ګل په ورځ په 11 بجې شروع کیږي. د دې درخواستونو اخرنۍ اوریدنه د سپریم کورټ په کسیزه بنچ په 3 اگست کړې وه او د ډیرو درخواست ورکوونکو وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړي وو. د قانون پوهانو او عدالتي رپورټرانو په وینا دا مقدمه په آخري مرحله کې ده. په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر متی الله جان په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
اصل سوال یہی ہے کہ کیا جو آرمی ایکٹ اس کے تحت سویلین کو بھی فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟
اصل سوال دالے چھ دا آرمی ایکٹ لاندے پا عام خلق پا فوجی عدالتوں کے مقدمہ چلے دے شی کنا پا دیکھ اس نوی خبر دادا چھ دا بینچ کو فیصلہ ہو کر دے خلق خلاف تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندے اپیل کے دے شی دا اپیل مطلب دالے چھ تردے لوئی بینچ پا ورت جوڑے گی اور ضروری نہ دا چھ پخا بینچ کے دا 15 ججان ہم شامل ہوئی اس بگورو چھ سکے گی دا گول پا ورس پا دے کیس کے لوئی پر مختب ہم کے دے شی
ابھی منڈے کو اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی.
پنهام امید عمران خان د نیولو خلاف ته هغه د پلویانو په احتجاج کې پوزي و دنایو او تاسیساتو ته د توان رسیدونه پس پوز ویلی و چې په دې تړاو د 202 کسانو خلاف په پوزي عدالتونو کې مقدمه روانه کړې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه کرنل انم الرحمن ایډوکیټ چې درځه کښو کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق جوړ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوزي عدالتونو سزا ورکړې وه. د اوویل چې د او د نورو ملګرو د دې سزاګانو خلاف په هیکټونو کې اپیل کڑی دی.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں تمام 29 افراد کے خلاف
ٹول اہم خبر درچ دے عمران خان کو حکومت کی پدی نہوشت کسانوں کے دچا خلاف ہم ایف آئی آر نو درج شوی. دوی ٹول بغیر دا ایف آئی آر ننیول شیو او یو عدالت تا ہم نو پیش کرل شوی. خر وقت عمران خان او جنرل باجوا پی وصف ہو دا عیسائی مشر فیض حمید با کسان پر تکول او جنرل باجوا با حاوی تا سزا ورکول دا پر پوزی عدالتو نا جوڑا ول پدی نہوشت کسانوں کے دریو تا دا مرک سزا ورکل شوی او نور تا دا اتو نواخلا ترسوار لسکالو پر دکایت سزاگانے ورکل شوی.
مختلف میعاد کی 8 سے 14 سال کی سزائیں دی گئی.
د ځینې تجزیهګرانو او قانونپوهانو خیال لري چې په دلیا کې اندرونی تقسیم هم په دې مقدمه اغیز شیندلی شي. په دې اړه په اسلام آباد کې قانونپوه امل خان ډیکټ د مشال وړ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سویلینو ٹرائلز د آرمی عدالتونو پاکله دغشي پاکستان کې لمخه قانون موجود دی نو خبره به د کول به د وخت لمخه وي. خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی آی کم کارکنان دي هغه دغه قانون ځا متاثر دي او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کم یو نظام روان دی او دا غو چې کم یو تقسیم دی ډیر واضح نو دا خپل تشویشناک دی.
د سپریم کورٹ د بینچ مشری په جسٹس اعجاز الحسن کوي. په بینچ کې ردنه علاوه جسٹس منیب اختر، جسٹس احیا اپریدی، جسٹس سید مظاهر علی نقوی او جسٹس عائشہ ملک هم شامل دي. د سپریم کورٹ په خونی چیف جسٹس عمر عطا بنیال د دې مقدمه اوریدنه د درخواست ورکوونکو د غوښتنو په وجود د نامعلوم وخت لپاره ځنډولې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم رسیدلې ده لاهور ته. اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې څلور کلنۍ جلا وطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 21مه پاکستان ته ستنېدو نه پس لاهور ته رسیدلی. نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسېد او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ. د پاکستان ټلویزیونونه ښایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به اوس ورځي. دا مهال په سټیج باندې د غلور مریم نواز، ورور شهباز شریف او نور مقتدي مشران ناست دي. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایو پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپل هیواد ته به یې لیږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور له ملک نه وباسي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیگا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان دا هڅستای چې افغانانو ته پناه ورکړي دا خود د پوینا هیڅ کډوال باید په زور ونه وستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیره 3,315 ته رسیدلې ده. دا مهال د هند په ممبئی کې د ساوت افریقا او انګلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لړۍ سیالي روانه ده. ساوت افریقی مخکې بیٹنگ وکړو او د وولو باډو په سوریدو یې 399 منډې هدف ورکړ. انګلینډ دا مهال بیٹنگ کوي او د پاسه سلور اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوریدو 23 منډې جوړې کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات تاسو پام راګرځوم او تاسو پام یو نړیوال راپور تر راګرځوم. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې د برمته کسان خوشی کړي دي. اسرائیل وایي چې تر هغه به جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان یې نوي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرائیل د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزه د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شبر په راپور کې وو.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصری رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیه ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل بریت روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګن وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لاری د مصر د رفح سرحدي دروازې له لوري داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسی شي. د یو شمېر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحد ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع ونشي.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته میشت کډوال په زور له خپلو هیوادونو ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال خپلې خوښې ته پرېږدي او په زور یې ونه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له خوا اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد شبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه له پاکستان غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپل خوښه ولاړ شي او په جابر دې نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تیره شپه وویل چې د پاکستان د هڅه سته چې افغانانو ته پناه ورکړي ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښه پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوالي واضح هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښي وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې خپل پریکړه په شاشه او افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لاس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې نږدې اولکه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال له عدالتي کاروایو پرته خپل هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړکی د سن د کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 6 په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په محل ویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي دارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکل کڑی دا چی دا نومبر دا رومبائی نیٹھے نبا دا غیر قانون ملکیانو پرزد اپریشن پھیلوی ہاگا کڑوال چی تروسا ندی وطلی دا ہاگوی دا نیولو لپارا پولیسو اور ٹولو اڑوندہ چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانون کڑوال با دا سن نا دا بلوچستان او بیا دا چمن پولی دا لاری لیگل کی گی.
سن دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړي چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوې دي. د سند کورونو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 10 مهلت ورکړي او ویلي دي چې د نومبر له نومبر رټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال ستمبر د 9 راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1200 افغان کډوال نیولې شوې دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولی شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایي بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنداپور وایي حکومت کولی شي او قانوني اجازه هم لري
د پاکستان چې کوم ایکستریډیشن لاز دی غل پاوه کې داسیز موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه چې دا قانوني تور باندې راغله دی نو هغه با پار صورت کې واپس کیږي هغه په بارډر راشي لاغزي نه واپس کې دی شي او ک پولیس یې گرفتار کی او ٹرائل ته بیا نو ٹرائل به هم چې کوم دی کړه ریپورت کوي بل کار باندې کوي نو دا کار کولای شي لیکن په د افغان ریفیوجیز چې کوم مسله دا هغه یو دا هم دا چې هغه سره د ریفیوجیز کارډونه هم دي او یو ان او تر اوسه پورې چې کوم دی کنده هغه نه لاس نه دی اخشته
کراچی کې د سن های کورټ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوی د نیولې کې دوه رستبا عدالتونو کې او د پولیسو په تاڼو کې لا افغان کډوالو سره ناروا چلن کېدلو پولیس تری پیسې اخلي او عدالتونو کې د قضیو زندیدو لامل بیا افغانان د سو میاشت لپاره په زندانونو کې بند پاتې وي نو موږ وایو چې حکومت د عدالتي کاروي له بغیر کډوال بیر تخپل هیواد ته واستوي نو دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره خدا
په ډیر خلکو باندې دی هغه خپل کارکردګي شو کین او فایرونه کټ کی فایرونه کټ کی به دی ډیر مشکل پروسس شو شي غریبانو پتانی کی بیا په عدالت کی بیا په جیل کی ډیر ترين نظام دی په پاکستان جیلونو کې ته او بیا عدالتونو ته پیشانو ترازی بیا عدالت نه یو میاس ډیر مېست کی چې دی ریپورت آرډر وشي بری شي بیا ته جیل کی دی فردر 2 مہینه 3 مہینه 13 ځکه چې حکومتي کوم افغان سفارتخانه سره معاملات اغلق اغه کلیر کون چې تسترین څوک ریپورت کیږي نو هغه باندې تقریبا 4-5 مہینے جیل تیر کی او بیا ریپورت کیږي
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صوبائی او وفاقی وزیرانو او نورو چارواکو وار په وار ویلي چې واځي غیر قانون افغان کډوال نیول کیږي خو په کراچۍ کې افغان کډوال او د دوی وکیلان وایي د کراچۍ په زندانونو کې تر 300 نه زیات قانوني اسناد لرونکو افغانان هم بندي رستول هغه چې د پاکستان حکومت په ملک موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر 1 مهلت ورکړي د کراچۍ په ګډون د هیواد لبیلابېلو خارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانيږي کډوال وایي چې پر لپسې نیول کیږي او زورول کیږي او لدې پرته بل چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د خبري غړې په دې برخه کې د خوست ولایت د سپيري د سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو دا خبره درته وړاندې کوم چې هغه وایي د ښاک د پاک اوبو کارج د کړو روغتیا په برخو کې د سنتیاو د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي دوی وایي د ژوند لومړني وړتیا او ته هم لاسرسي نه لري او لدی کبله د ژوند په ټولو چارو کې لستونځو مشکلات سره مخامخ دي د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو د 2022 کال د اوسیدونکو د 2022 کال د ژوند میاشتې په دلدله کې هم لزانی او مالی اړخه ډېر زیانمن شوي ول نور حال نجیب الله الخیر راغی
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و په خوست کې وطن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
کوه یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیاریدل دي د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او هفته شنځنی اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغي ډېرې دي خو د رواني ناروغي د درملنې لپاره اسانتیاوي په نشت حساب دي
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته ځانګړي پروګرامونه نشته فکر کوم زموږ د صحت می په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکی خلک په دې او په هوی چې رواني ناروغي څه دي یا له رواني ناروغي څخه ځان ساتنه سړول ده
خوستی خبریالان وایی در رسنه یو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری سیمه ایس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سره مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پولیسی پدی برخه که دوی تکار سوی وی او دوی اغا مشکلات حل سوی وی دوی لپاره باید د رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر سي.
بل لوري ته د رواني ناروغي ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپل کورنۍ او چاپیریال د حالات ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر اسمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کړو. ماشومانو سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. که دا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو، کور کې ماشومانو سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخکې وختو کې چې داسې یو څه زیات کړو دغې حالت مخه نیولې کړو.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
اوریدونکو، نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې روان وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټي اوچلوک په نوم د نړیوال بینک پر پاڼه په خپره شوي راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په تیر مالي کال کې د ګرانۍ شرحه ډېره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بیروزګاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوس په راپور کې اورو چې د اقتصاد په اړه پکې خبرې شوې.
د نړیوال بینک په ویب پاڼه په خبر شوی دغه راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې په تیر مالی کال 2023 درشتم کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي، د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچا زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرحه به په 2023 کې د 6.15 په حساب نور هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 15% لا نورې ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بینک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو، ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سکتر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې په دې لاره کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه خکوي.
نو په 22% کې اکنامک گروت چې ده بالکل ممکن نه ده او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي، نه په دې کې څوک انډسټري لګي او نه څوک دې کې امپورټ ایکسپورټ او تجارت کولای شي. دا ډیر های ریټ آف انټرسټ ده. دلته پاکستان کې چې کوم پروفیټ مارجن دی هغه 10-15% نه لسو 15% منځ کې دی. نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولای شي؟ دې سره سره چې دی ګروت زمونږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډیر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې کوم بیروزګاری ده او غریبي ده د هغه د ختمولو لپاره بالکل کافی نه دی. زمونږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټي او کالجونو نه فارغیږي هغه تر روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخت 10% پورې اکنامیک گروت پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتی ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکو خبريال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بینک په راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی نو د دې لوی وجوهات دادی چې په نړۍ کې د کورونا د وبا وروسته په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه و شوې.
د کورونا وایرس چې کوم وبا راغلی و دا غي نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو هو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقیني صورتحال، چې پاغي په جمعني معیشت بالکل نظر انداز شوه دا هم داغي نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی نور تر نوره ګرانی کی او دا ګرانی دی حدا پورې رسیدلې ده چې تیل کا دیر سلوی روپے ارزانے دو ام چې دینو ساسر واغی نه پریوزی
په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظ لینمي د نړیوال بانک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې اسان کار نه وي
په ګرانه اشاره کې چې کومه د ستمبر د میاشتې واغه 31.4% ده یعنی دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو ګرانۍ کې ده دغه رنګ د پاکستان چې کوم د برآمدات هغه اله تر اوسه پورې د تیر کال کومنګ وګورو نه 27 ارب ډالر ته اله رسیدلی دي د نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده د ورلد بانک دا رپورت د راتلونکو حکومتونو لپاره جو موجوده حکومت لپاره یو الارمینګ پوزیشن خي
د میکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بانک په ویپانه خبر شوه دا راپور د پاکستان په شمول د یو سل وسل ویخت ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتی ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی وو او دا رقم راپور په کال کې دوه واري د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي او په دې راپور کې د 2013 نه تر 2015 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضعیت غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ زلی پولیسو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې د ګومل تانی د پولیسو یو مشر شوبل شوی دی. د ټانګ زلی د پولیسو مشر افتخار علی شاه وویل چې پرون د اکتوبر پر 6 د شپې مهال نامعلوم وسلوالو په ګومل تانی برید وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې ایس ایچ او اصغر وزیر جوبل شو. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید کښې تاڼې دور ژوبل شوی دی او پاکستاني پوځ په لکې مروت ضلع کښې د سلور وسلاولې د وژلې دعا کړې دو. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. په بل لوري د پاکستانی پوز عام اړیکو دفتر ISPR له طرفه د اکتوبر په 6 جاری شوی بیان کښې ویلي شوي دي چې د لکې مروت سیمې وانډا سیمو کښې پوځي سرتیرو په خوفیه اطلاع عملیات کښې د وسلاول سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې 4 وسلاول وژلي او یو یې گرفتار کړی دی. په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې وژل شوي وسلاول په ترهګري پیشو کښې کاکړ وي او پوځي سرتیرو د وژل شوي کسانو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې وخستې دو. د تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر ولاژلي یوه بیان کښې ویلي دي چې د پاکستانی پوځ لکې مروت سیمې وانډا سیمو عملیات کښې د دوی ملګرو ته څه نقصان نه دی رسېدلی او پاکستانی پوځ په دا عملیات کښې د کلي 4 بې پلوه کسان وژلي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
تسمشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پیښور های کورټ یو د وکاسي د جرګګۍ له صوبایي حکومت ځواب غوښته چې ولې د کورنی تشدد د 2023 میلادي کال د قانون لمخه په خیبر پښتونخوا کې د زیلو په کچه د کورنی تشدد د مخنیوي او د خلکو د تحفظ په اړه کمیټه یې جوړ کړې. د دې قضیه بلاوري د نباد اکتوبر په 1 کېږي. دا چې دا کمیټه ولې نه دی جوړ شوی د دې پښتنې د ځواب لپاره دا راپور ووري د یو وړې د مینه پس. د پیښور های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د کورنی تشدد د 2023 میلادي کال د قانون لمخه په ځلۍ کچا د خزو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجی بهبود د صوبایي محکمې سیکرټری ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بنچ د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګړې او د خزو د پرمختګ د ادارې سیکرټری ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د خزو په وړاندې د کورنی تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ په اړه د 2023 میلادي کال د قانون عملي کولو په اړه عدالت ته ځواب ورکړي. په پیښور های کورټ کې په دې اړه دا درخواست یوې وکیلې او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دائر کړی وو. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې دغه قانون بنیادی مقصد د دې کمیټو جوړول وو، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بے گٹھے دے.
دا ایک ٹول پٹول ایکٹ چکم دے نو دا 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 یو بیکار ایکٹ شو دا دی اس وجود نشتا دے چھے منگو گا اوچ دا بچہ اللہ سے تحفظ ور کی بدا دے نسو استفادہ اوچ تا کی چھے سو پور دی کی ڈسٹرک پوٹیکشن کمیٹیز نوی پار بیا ماں بے خواہ ہائی کورٹ کے ریٹو کو چھے دا دا دے ایکٹ وقت دیر اوشو او سمزمونگا خزی چکمی دی آگے مانے گریلو تشہدو کی گی اور دوی دا اس لارا نشتا نو دا کم از کم دا ڈسٹرک پوٹیکشن کمیٹیز دیوار دا جوڑ کھئی.
دا خزو دا وضعیت پارا دا صوبائی کمیشن پا وی پانا دا کمیٹو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی وو چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچه دا کمیټه جوړوي چې 9 غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربه د دې کمیټه مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد سماجی بهبود د منصوبه بندۍ او د خزانی د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او سلور بعد مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقوقو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون لمخه د دې کمیټې د مشر او غړي وي حتمی انتخاب به د خزو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خزو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د مشرۍ په توګه د نوموړي کاري موده د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوې مشره نه ده ټاکل شوې. د نوموړي نه مو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې دا ضلع کمیټې جوړې نه کړې. نو خیبر پختونخوا کې د کورنی تاوتریخوالی پیښې ډېرې شوې دي. د پایدار پرمختګ سازمان SSDO راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تاوتریخوالی 1422 او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 9410 قضیې راپور شوي. پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 ځواب غوښته ده چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د خزو د تحفظ دا کمیټې نه دي جوړې شوې. د اکتوبر په 19 مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نو پختل چې عدالت ته بس جواب ورکوي. نو نو موړي وویل
دې کې بیسیکلی مسله دا غره وه دا پریویس ګورنمنت چې کومو زمونږ نو هغه ته کابینټ ته دا کمیټیز دی فارورډ کړی وې کنه نوټیفیکیشن هغه کې ګلیش په نووس کرنټ سیټ اپ کوچ دې دا ستل نگران سیټ اپ دی کنه کیر ټیکر مې بي دا غي پر ودس چې تاسو پر پراپر سیټ اپ راغنی نه کابینټ نو کورټ اورډر بل لازمي کوسه هاي کورټ کم ډیسیژن نو کی کنه نو هغه به مونږه پروینشل ګورنمنت ته لازمی فارورډ کوو کنه جی چې دا د کوډ ډیسیژن دی. نو بیا هغه کې به فردر چې کوم اوس کیئرټیکر سیټ اپ دی نو هغه ته به مونږ دا کوچ اوس دی کې تاسو یا ګایډنس را کې یا دا کمیټیز نوټیفای کې. بیسیکلی دا کمیټیز اپروول به د سیمر صاحب نه اخستل.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2013 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یوې اندازې لمخې په پاکستان کې شاوخوا 80-90% ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هر دریو کې یو واده شوې پاکستانی میرمن د خپلو میړونو لخوا له جسمانی زورونی او تاوتریخوالي سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغه تشدد راپور پولیس ته کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.